Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم او لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنی د 220 تریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبري وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 تری روغتون په نږدې راتلونکو کې فعال شي. خود عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د ایا شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تکلاري روخانه شوی دی. حماس واستوال ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخت په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکو ونې د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپا ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په دوام کې طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبد مرغه واکمنې ادارې تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یو بل بیلګه ده.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي.
الذين سمو په مقابل کې د دې امکانات او د دې قدرداني او بعضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومان وګمارل د اندیشنې وړ بللي. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بدې په منځګړتوب پای ته رسېږي.
ټول زړه د تن راضي وته نه ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې د مالی او جاني طرفات هم اوخته وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبانو د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې ټول سبتی سیاسي خبرونه بند کړي. د افغانستان په کورنۍ او رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولای شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځم بیل ورځي بندې شوې دي. لدې وړاندې د روان 43 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټول رسنیو کې په ژوندې بڼه د سیاسي خبرونو خبرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو غوښتي وو چې د خبرونې په سبتي بڼه خبروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. لبد مرغه واکمنې ادارې تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او د یو بل بیلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس اواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړي، او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 42 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیايي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی وایي چې د روغتیايي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځند او ثابت خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو مؤسسو بندیدل تایید کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیايي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیايي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیايي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیايي خدمات وړاندې کول تړل شوې دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لسترو مرستندویه ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې له دې چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي، یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیايي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2.5 سلنه خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالي څخه یوازې 93 روغتیايي مرکزونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د جرمنی پولیس وای په مونشن یا مونیخ شار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیښې په تړاوی یو څلرویش کلن شکمن افغان نیولی دی. په دې پیښې کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمنی صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمنی وشړل شي. په نږدې یوه میاشت کې دا په جرمنی کې دوهمه پیښه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمنی کې په وروستیو او پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې 2 کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وایي په جنۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمنی کې د دې هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا یې هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
کلاسه نوې دی هیواد راغلو د تخت کو مخته په ډېر احترام سره په ترين امکانات سره موږ خپل هیواد کې نه ترټوت موږ په امکانات را پر لدی نسمو کو مقابل کی تدوی تتی امکانات او تدی احترام ستی خلق مختتر تو تتی قدردانی کو دموک یو تعداد معاجرین خصوصا دموک افغان ورونه بعضی جرائم او جرمونو تدلتا لاس پوری کلل سپای پایز دوی تن آرامی سبب او دموک معاجرینو لپارا د یو اندازه مشکلاتو ته جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغیز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس یو 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیسو ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغازو د غلا او د نشه یي توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2016 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. دا شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیخه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي، خو نژاد پرستان او خیاړخي بیا ځکه خوشحاله کیږي چې هغوی غواړي وښيي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
دا پنجشنبې په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز دا پیښه وحشتناکه بللې او ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونی ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په مینهایم ښار کې د خیړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې ساور کړی وه. د سلواغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان یې نیولی دی. دغه پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندیښنه شي. ریچارد بینت د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یو برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. ښاغلی بنر ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوموغږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حقله له نورو کورنیو سره هم غږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1983 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړې هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تېر جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دی چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو ختمه دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکو وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان وایي په تیرو 3 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د اوسیدونکو زیات شمیري په مالداري او کرنه بوخت دی. د دوی ترمنځ ګڼې شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې پکې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لسګونو کالو تیرېدو او دښمنو خواو ته د ګڼو ځاني او مالی زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغو دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باخترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزي او ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کول لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسیدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چاهل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خوا په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
هغه وایي په ختیځ نورستان کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ 2 نوي کلنه دښمني چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختي وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د جرګې پر راس کې یو فیصله کړې وه او بیا دا تر ډیره وخته د فیصلې دوام وکړ. متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معجوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې روان و، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم او دوه تنه ټپیان شوي هم و. نن الحمدلله د دیني علمای کرامو او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدله شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلی کې د پای ته رسیدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمیع الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوۍ اړیکې بیرته سره کوشیر شوي.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضي یو. زه زما کورنۍ زموږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه له تنه راضي یو تینا، ځکه چې موږ ته همدغه قضیې کې ډېر مالي او جاني طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوې جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د میراث او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواو یو لوری حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یوځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلي او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلي او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلي خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسیدونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دیخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوي دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوي دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
لکه نه چې د ازادي راډیو اف ام سپی بندي شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درې دی ټبل لري کله کله تاکي به ما خو هغه ټولي خبرونه چې موږ به د اف ام سره سره رساتا اوریدلې هغه مون دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم د سنه کې په هفته کې چې د 2011 ز درې تاکي کم نه پد همدا وجه ده د دې بحران د نشم غو نیر تل سره سین نه لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته اف ام سره په یوه موږ ډیر تر زده کړی او موږ د کړی موږ دي زما د خو خبرونه از دې رادیو ډیر خبرونه وی چې زما ته ډیر خوند راغی او تی بي خبرونه وا په تا کې فکر کوم یو ځل وا او بل دی ورکه شو یز ځان خبرونه وا یو خبرونه بل د 12 بجو کې به وا ته پرې خبرونه غم ډیر خبرونه وا. کچیرته ازادي رادیو بیرته په پیم څپو خبرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای ازادي رادیو نوم واقعا ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې د کړې ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل یغې ما د پښتو خات او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو د ازادي رادیو درښتمه کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د درويشتمې کلیزې په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخوانی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو له راپورونو میکرید ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هغه ته ورته اوس برابرول چې دراپور چوکاټ کده دغه ډول نور کراري خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړی دی او اوس چې موږ پرسنوي کیو یا خبر اعلان پاتې شو یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړی دی.
دغه رادیو نه
زه زیاتره خبرونی اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واتس اپ چینلونو همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډیر خلک اوري او ډیر مینوال لري، ترې خوشاله یم چې زموږ غږ هم تل نشری او خبري او د دی ولستون زی درکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،